څلور بجې شوې. السلام علیکم، تاسو د ازادي رادیو د یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته رابولم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به ووري چې افغان ولسمشر اشرف غنی په هرات ولایت کې دی. د ولسمشر غنی د سفر او څرګندونو له جزئیاتو به خبر شي. همدارز ووري چې اجرایه رئیس وایي له هیڅ هیواد سره د افغانستان د استخباراتي ادارو په همکارۍ کې به د هیواد ملي ګټو ته زیان ونه رسیږي. نور راپورونه همدارز دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، خو په پیل کې په مکرۍ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به ووري چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې اته کسان هغه مهال مړه شول چې د سیمه ییزو انتخاباتو د یو بایلونکي کاندید پلویانو د ګټونکي کاندید ملاتړو د خوخی په مراسمو لاسي بمونه وغرځول. او د هند تر واکلاندې کشمیر کې امنیتی چارواکي وایي د یک شنبه پښپې په سیمه کې له وسلوالو سره په شپږ ساعته جګړه کې څلور وسلوال وژلي. نړیوال خبرونه څو شیبي وروسته راځي. لومړی ناجیه ساپۍ د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر وایي چې حکومت د قوانینو په رڼا کې ژمن دی چې د ماشومانو د وضعیت ښه کولو ته جدي هڅه وکړي. د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده، او د تخار په رستاق ولسوالۍ کې سلګونو کسانو مظاهره کړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي حکومت د قوانینو په رڼا کې ژمن دی چې د ماشومانو د وضعیت ښه کولو ته هڅه چټکی کړي. ولسمشر د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې دا ورځ د ټولو لپاره یو ښه فرصت دی چې د ماشومانو ستونزو ته لا زیاته توجه وکړي. له ارګ څخه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي غنی له ټولو ښوونکو جدي غوښتنه کړې چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو او ماشومانو وهلو، ویرولو او سپکاوي ته په هیڅ ډول اجازه ورنکړي. د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې د معلوماتو له مخې د محل څه د پاسه شپږ میلیونه ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. د کندهار د غورک ولسوالۍ په بیلابیلو امنیتي پوستو نږدې څلور سوه وسلوالو مخالفانو حمله کړې، او لا هم د پولیسو او مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. د غورک ولسوال جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې تر اوسه دوه عام خلک وژل شوي، او د پولیسو او مخالفینو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات ورنکړل. د تخار په رستاق ولسوالۍ کې لزګونو کسانو د پاکستان آی ایس آی سره د هوکړه لیک په اعتراض او په هیواد کې د روانو امنیتي ستونزو د زیاتېدو په اړه مظاهره کړې. دا مظاهره چې د روان د سبز په نوم د یوې ډلې لخوا پلان شوې، نږدې زرو کسانو پکې برخه اخیستې. د دې ډلې غړي وویل چې حکومت باید د پاکستان د استخباراتي ادارې سره شوی تړون لغوه کړي. لبلې خو د حکومت اجرایي مشر وای د پاکستان له استخباراتي ادارې سره به داسې سند لاسلیک نکړي چې د ملي ګټو په زیان وي. خغلی عبد الله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې په دې اړه وویل.
مسائل هم در هفته‌های گذشته
زین مسائل په تیر ونی کې د افغانانو لپاره اندیښنه پیدا کړې. یو هم لا ایسای سره د تفاهم لیک د یاداشت لاسلیکو هیڅ څه چې پکې د هواد ملي ګټې تر پښو لاندې سوي وي، له هیڅ چا سره به هم داسې تفاهم ته پکې ونه رسېږو.
قرار نیست کې برسي.
تر دې وړاندې بیا د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په هدف تفاهم لیک نهایي شوی نه دی، او باید له پنځو پړاوونو تیر شي. دا د افغانستان نړیوال خبرونه. بهرني خبرونه له جنقه الکوزي اوري.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې چارواکي وایي اته کسان نن هغه مهال مړه شول چې د سیمه ییزو انتخاباتو د یو بایلونکي کاندید ملاتړو د ګټونکي کاندید د ملاتړو د خوښۍ په مراسمو کې لاسي بمونه وغورځول. دا پیښه نن د خیبر پښتونخوا د ټانګ سیمې د قاري حیدر په کلي کې وشوه. سیمه ییز جګپوړه چارواکي کفایت الله وایي د خپلواک کاندید ولی خان ملاتړي د شنبه د ورځې سیمه ییزو انتخاباتو کې د خپل بری د خوښۍ مراسمو کې راټول شوي وو چې د بایلونکي کاندید قهرجن ملاتړو ور باندې لاسي بمونه وغورځول. و کسان ځای پر ځای مړه شول، او یو بل کس روغتون ته پلار ساور کړه. په حمله کې نور لس کسان ټپیان شوي دي. د یک شنبه په ورځ په کوارټ او نوشیره کې هم ورته پیښو کې پنځه کسان وژل شوي وو. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان پولیس نږدې د جنوبي وزیرستان سیمه کې نن د سړک د غاړې بمي چاودنې له امله یو سیمه ییز حکومتي چارواکی او دوه نور کسان وژل شول. امنیتي چارواکي وای بم هغه مهال لری واټن څخه وچول شو چې د سیمه ایز چارواکي فاروق وزیر د سپرلی موټر پر هغه سیمه کې د تیرېدو په حال کې و. د پاکستان پوځ د 2014 کال جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي وو او دا مهال هڅه کوي چې د عملیاتو ساحه د افغانستان پولې ته نږدې نورو سیمو ته هم پراخه کړي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکي وایي د یکشنبه په شپه په سیمه ایز په سیمه کې له وسلوالو سره په شپاړه ساعته جګړه کې څلور تنه وسلوال وژلي. د هند پولیس وایي وسلوال د کنټرول د کرخې له پوځي ساحې څخه واوښتل او هڅه کوله چې د تانګدر خرګوټي په پوځي اډې حمله وکړي. چارواکو ویلي وسلوال له حملې مخکې په دوو کورونو کې پټ شوي وو. دوی وایي له وسلوالو سره د جګړې لپاره د خاصو کمانډو ځواکونو څلوېښت تنه د هوا له لارې سیمې ته ورسېدل او د هند د پوځ عسکرو د وسلوالو په پټ ځایونو د توپونو او ماشینګړو ډزې کولې. هندي ځواکونو نن په سیمه کې د دوو نورو وسلوالو لټون وکړ او داسې ښکاري چې هغوی له سیمې تښتېدلي دي. د ایران خبری رسنه وای د ایران د پوز یو افسر چې رمادي خارته نګدې عراقي ځواکونو ته سلام مشورې ورکولې وژل شوای. د ایران دولتي خبری اژانس نن وویل چې د پوزي جسیم نوري نومیږي او د غراز د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړو کې د سوری جنگالیو ته پوزي مشورې هم ورکولې. په تهران کې چارواکي وایي د رختر په مقیاس د 4.4 درجو یوې زلزلې د بوشهر ښار د شمال لویدیځ په 110 کیلومتره کې د نفوسو ډکه سیمه ولړزوله. په دې سیمه کې د ایران اټومي تاسیسات موقعیت لري. د مرګ ژوبلې او زیان په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف جنگي الوتکو نن د یمن په شمالي مرکزي او جنوبي سیمو کې د ایران ملاتړو حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو بمباري وکړه. سعودي ځواکونو د غراز د یمن په شمالي ولایت سعوده کې د حوثیانو په سنگرونو د توپونو ډزې وکړې. دا وروستۍ حمله په داسې حال کې شوې چې په ځینو ناتایج شو راپورونو کې ویل کېږي امریکایي ډیپلوماتانو د حوثي یاغیانو له استازو سره په عمان کې خبرې پیل کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن د مسکو لخوا په نهاتې تنو اروپایي سیاستوالو چې په اوکراین کې د کرملین په کړنو انتقادونه کوي د سفر لګول شو بندیزونو دفاع وکړه. وایي د اروپایي اتحادیې دا شکایتونه پوچ او خالي دي. لافروف هغه ادعاوې رد کړې چې وایي په تور لیست کې اروپایي سیاستوال ځکه شامل شوي چې دوی د مسکو لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بلتون غوښتونکو نه د روسیې د ملاتړ له امله په کرملین انتقادونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې هیواد باندې د اروپایي اتحادیې بندیزونه چې د 1500 روسانو د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو شتمنۍ پکې قید او په سفرونو یې بندیزونه لګول شوي سیاسي موجبات لري. او د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د مرستې موسسه یا یونیسف وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د رامنځته شوي بحران له امله د 1500 میلیونو ډالرو مرستې ټولولو لپاره تیاری نیسي. دا اعلان د کوچنیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت شوی او دا په داسې حال کې ده چې سبا سه شنبه د امریکا په مشرۍ ائتلاف په پاریس کې غونډه کوي او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د ماتولو په لارو چارو به خبرې وکړي. د عراق لپاره د یونیسف استازي فیلیپ هیفینینګ نن په ویلامه کې ویل په عراق کې بشري حالت مصیبت ته نږدې شوی. موږ د مرستو د دوام په مقصد په عاجل ډول زیاتو منابعو ته اړتیا لرو. د ملګرو ملتونو د دې موسسې د ارقامو له مخې په عراق کې 8 میلیونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په خاص ډول هغه 3 میلیونه خلک چې د 2014 کال جون میاشت کې د اسلامي دولت د وسلوالو د حملو له امله کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
دا هم د افغانستان د څوستر شهرونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 14. په جلال آباد کې آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.8 ټیټه 30. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14.8 ټیټه 22. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 15.8 ټیټه 18. او په مزار شریف کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 8.8 ټیټه 30.
زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. ولسمشر اشرف غنی په هرات کې د ایواب اوري چې ولسمشر د کوم مهم کار لپاره هرات ته تللی. د حکومت اجرایه رئیس د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو د همکارۍ پلان ته د مستقیم اشاره په ترڅ کې ډاډ ورکړی چې په ټولو دې ډول همکاریو کې به ملي ګټې په پام کې ونیول شي. د دې همکاریو په اړه له اندېښنو مو خبرو.
ښاغلی اشرف غنی و خبره او د ډاکټر تو عبدالله بلا خبره او د پارلمان بلا خبره او د نور امنیت مهمو مسؤلینو خبرې په بل رنګ باندې دغه ملت ویشي.
پاکستانی چارواکو ته د ولسمشر اشرف غنی د وروستي لیک په اړه چې په متن کې له اسلام آباد څخه د وسلوالو طالبانو پر ضد د ځپونکو اقداماتو غوښتنه شوې یو بحث لرو. په نورو موضوعاتو کې د خځو د چارو وزیر نن د سلو لمړنوي ورځو کاری پلان جزئیات روښانه کړل او د خځو لپاره د ازادي رادیو په 19 پروګرام نیمه نړۍ کې له هغې یوې میرمنې سره خبرې لرو چې له معیوبو میرمنو سره د مرستې پروژې لري.
په دې ژوند کې ډېر تغیرات راغلی ده. دوی خپل هم کار کوي، نول معلولینو هم په دې بخشو کې آموزش ورکوي او خپل هم په دې عاید لري.
نیمه نړۍ په دوهم نیمایي کې د یو کلي زرغګونه ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. ولسمشر اشرف غنی نن په هرات کې دی. ولسمشر غنی په هرات ولایت کې په یو وینا کې وویل چې د سولې پلانې په هیواد کې د امن د ټینګښت په اړه په مقصد عملی کوي او په دې برخه کې هڅه کوي. د شیوا په هرات کې د ازادۍ رادیو خبريال شاپور صابر د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی او راته وایي چې ولسمشر هلته څه ویلي او له کوم چارواکو سره یې کتلې دي. صابر صاحب
سلام درنه شنو، هم څنګه شنو اندغان په یو پدې کې شمه د ډېرې کډین د دې په اړه مهمه اندوستي محمد اشرف غنی د چمر افغانستان هغه د کنټن از ازای کډینه و تر دې چې موږ نن د هرات سم د دې چې د بری د بلایت هرات شو د مکتب د کلودي چې د هغې د فر د حضور نیروی مشرک امنیتی افغان شو د کار ایراد کرد. د چمر افغانستان بیشتر تاکید روی مسائل امنیتی داشت تا د کار تشویقی داشت نیروهای امنیتی که حکومت افغانستان به تمام نیروی از نیروهای امنیتی افغان حمایت خواهد کرد تا بتوانند تامین امنیت داشته باشند و در مقابل مخالفان مطلعه دولت یا در کل هرات افغانان بتوانند مقابله کنند تا مردم افغانستان بتوانند از آرامش خوبی برخوردار باشند. قسم جنگ موجود در افغانستان جنگ تعمیلی خان و گفت بعضی از گروه های مطلعه غیرمسئول در اواخر حملات خود در نقاط مختلف افغانستان بدید جنوبتر و همچنان شمال شدت بخشیدن میخوان با وضعیت موجود حکومت افغانستان در یک وضعیت یا موقعیت ضعیف قرار دادن تا بتون از این طریق وارد مذاکره بشه که این مذاکره به گفتی آقای کلی بسید مردم افغانستان نخواهد بود. حکومت افغانستان هرگز در برابر همچین اون فشارها تن نخواهد داد. برای سمور بعد از این صدقهایی که در حضور مقامات امنیتی و در کل نیروهای اردو و پلیس داشت نشست ترتیب داد با حضور نمایندگان اقشار مختلف ولایت هرات در مقر قمندانی پلودی 47 جفر نخست آقای رئیس جمهور صدقهای نمایندگان این مردم رسمی و سپس به پاسخ پرداخت. مهمترین مسئله در مسئله معمی های موجود بینید که در بلکاری شوندن از هم مسئله طرف مطرح است. این دیز همه یکی مدن هرات مطرح است با آقای کنی و رئیس ارگان های محل بسیار داد در این نشست که هرچی سنتر پلان روی دست بگیرن تا بلکاری شوندن و به کم بلکاری دیگر افتایش بدن تا این مسئله به شوندن جایی که تقریبا بیش از 22,000 کیلومتر مربع مساحت داره بتونن جلوگیری بکنن از حملات مخالفان مطلع دولت و امنیت تامین بکنن. در تالی از این مسئله آقای کنی همچنان گفت به وزیر معادن و همچنان به کارمندان وزارت شهرسازی که هر چی سریعتر پلان هایی که در ولایت را در بخش پروژه انتشافی بدید سرکسازی به آقای کنی تاکید کرد که در یک سال پیشروی تاکید حکومت افغانستان روی سرکسازی در نقاط مختلف افغانستان است. این از اولویت کار خود دانستم. پلان گفت که ما روی سرک حلقوی سرک هرات چی سریعت جایی که بند قلبی در اینجا مافیت دارم و دو پروژه را آهم که از هرات تا به خاط ایران و از این طرف از سرکنی تا ترکمنستان به این مسئله تاکید کرد. این مسئله با استقبال نمایندگان مردم هرات همچنان نمایندگان اقشار مختلف همراه شد و از این هم آقای کنی تاکید بر بهترشدن وضعیت زراعت کرد به گفت که برای اولین بار که حکومت افغانستان پلان دارد که برای یک سال آینده تمام زمین های موجود را از دهقانا یا زارعی جمع آوری بکنن و خریداری بکنن تا این مطلب بکنه در آینده جلوگیری بکنه افشری به بالای گندم از این کشورهای همسایه که برای افغانستان میشه.
بله بله، ډیر زیات مننه کوم. شاپور صابر په هرات کې د ازادۍ رادیو خبريال قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبريال و چې هرات ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او هلته د څرګندونو د جزئیاتو په اړه راپور راکو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی له هیڅ یو هیواد سره به داسې تفاهم ونه کړي چې پکې ملي ګټې زیانمنې شي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره تفاهم لیک یوازې په نښه شوی او افغان حکومت په دې برخه کې خپل مسؤلیت درک کړی. صفی الله ستانکزی او په دې اړه تفصیل.
افغان حکومت د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تفاهم لیک په اړه پورته شویو حساسیتونو ته په پام سره وایي چې په ټولو مسایلو کې ملي ګټې ورته لومړیتوب لري. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي له آی اس آی سره تفاهم لیک یوازې په نښه شوی او هیڅ داسې سند نه لاسلیکوي چې پکې ملي ګټې په پام کې نه وي نیول شوي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې افغانان له خپل حکومت تمه لري او دوی هم هیڅ داسې کار نه کوي چې ملي ګټې تر پښو لاندې شي.
مسایل هم در هفته‌های گذشته باعث تشویش مردم افغانستان شد.
ځینې مسایلو په تېرو اونۍ کې د افغانانو لپاره اندېښنې پیدا کړې. یو هم له ایسای سره د تفاهم لیک د یادښت لاسلیک و چې په حقیقت کې هغه یوازې په نشه سوی و او په هماغه حد کې هم ډېرې پوښتنې را پیدا کړې. هیڅ څه چې پکې د هیواد ملي ګټې تر پښو لاندې سوي وي له هیچ چا سره به هم اداسي او تفاهم ته پکې ونه رسېږو.
قرار نیست کې برسي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس ویل چې دولت له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو په لټه کې دی خو خپل کارونه په دقت او شفافیت سره مخ ته وړي. د حکومت اجرایی رئیس ښاغلی عبدالله په داسې حال کې له آی اس آی سره تفاهم لیک حساس بولی چې له دې مخکې دغه تفاهم لیک توند غبرګونونه وپارول.
قدرمن اوریدونکو په راپور کې مو د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو جزئیات واوریدل چې وایي له هیڅ یو هیواد سره به داسې تفاهم ونه کړي چې پکې ملي ګټې زیانمنې شي. څرنګه چې خبر یاست افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یو استول شوی لیک غوښتنه کړې چې د وسلوالو طالبانو البته د افغان وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان حکومت باید ځپونکي اقدامات وکړي. په دې لیکې همداراز یادونه شوې چې تر راتلونکو درې اونیو پورې د په دې لیکې د درج شویو موادو په منلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په وړاندې پاکستان باید خپل صداقت څرګند کړي. په دغه لیک کې د اتو مواردو په برخه کې د پاکستاني چارواکو ملاتړ غوښتل شوی چې د مهمو موادو د بحثونو په اړه اجمل تورمن د ولسی جرګې لغړی خالد پښتون او د سیاسي چارو کارپو متی الله خروټي سره خبرې کړې او د هغو نظر یې غوښتای.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو لکه څنګه چې خبرې اس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یو استول شوی لیک کې له دوی غوښتي چې تر راتلونکو درې اونۍ پورې په یاد لیک کې د درج شویو موادو په منلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په وړاندې خپل صداقت څرګند کړي. په دغه لیک کې د اتو مواردو په برخه کې د پاکستاني چارواکو ملاتړ غوښتل شوی چې د مهمو هغو په اړه د باس لپاره را سره په سټوډیو کې مېلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې غړی خالد پښتون او د سیاسي چارو کارپو ښاغلی متی الله خروټه. ستاسو د باس کوربه دی اجمل تورمن. درنو مېلمنو ښه راغلاس. ښاغلی پښتون د سر پښتنه له تاسې، آیا د افغان ولسمشر لخوا پاکستان ته د لیک لیګل د ښکارندوی نه کوي چې د حکومت د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان د کړنو په وړاندې بې باوره دی؟ ستاسې په اند دغه لیک د لیګلو موثریت څه دی؟
مننه. زه فکر کوم چې زموږ د ولسمشر راتګ د ولسمشر په صفت په داسې شرایطو کې راغی چې په چیرو جرلو سکالو کښې په افغانستان کښې د حالات د ډیرو خرابو او جنجالي هیجان حالت څخه ودلته تسلیم شوله او پخواني ولسمشر په خپله دوره کښې زشت زیات کوششونه وکړه چې د پاکستان موضوع ته یا د افغانستان د سولې موضوع ته د حل لار پیدا کړي. متاسفانه در اخري لحظه د سولې د شورا په منځ ته راوستلو سره باوجود هم ونتوانېدی چې دا سوله راولي. بالاخره چې نوی ولسمشر صاحب اشرف غني راغی، هغه په سر کې د یو نوي ابتکار څخه کار واخیستی چې هغه د چین سره ډېر روابط نژدې کړل، د ستي سفرونه شروع کړل، د پاکستان سره ډېر نژدې سفرونه شروع کړل او د دوی سره داسې یو فضا په وجود راوستله چې حتی خلکو ته ډېر سوالونه پیدا شول. تر هغه اندازې پورې چې تیرې هفتې پورې یو تفاهم نامه د دوو استخباراتي سازمانو تر مابین حتی غیر مستقیم امضا سوله چې بالاخره دغه څخه ډیر غټ جنجالونه مابین ته راغله. زه داسې فکر کوم چې موږ په پښتو کې یو متل لرو، وایي مه دونه خوړ سه چې خلک دې وخوري، مه دونه تریخ سه چې خلک دې وغورځي. متاسفانه چې زموږ ولسمشر په شروع کې دونه خوړ سو چې د هر چا هوا ورته وسوه، هم د پاکستان هوا ورته وسوله، هم د چین هوا ورته وسوله، او دوی د دې خوږوالي څخه په استفاده تر دغه اندازې پر راغله چې داسې یو تفاهم نامه چې هغه د هیڅ افغان دپاره قابل قبول نه وه، نه د افغانستان دپاره یې کومه خاصه ګټه درلوده، ځکه د پاکستان پخوانی کړنې د افغانستان په هکله همیشه یو طرفه وې، همیشه د افغانستان د ملي منافعو خلاف وې. دغه رقم یو تفاهم نامه دی.
دغه تفاهم نامه تاسې یاده کړه، دغه تفاهم نامې او دغه لیک ترمنځ زماني واټن ډیر کم دی، هلته دومره خوږوالی او دومره
اوس چون وخت چې ولسمشر په دې پوه سو چې دا حالت ډیر مخ پر خرابېدو ولاړی، او رښتیا هم دا شی واقعیت دی، کدی دا خطا وتلی، دا خطا سوې تفاهم به د ژر تر ژره وګرځي چې پاکستان په خپلو کړنو کې زموږ سره هیڅ وخت صادق نه وو، او هیڅ افغان هم دا نه مني چې پاکستان دې زموږ سره په خپلو ژمنو کې چې وکی په کې دی صادق وي. بلاخره ډاکټر اشرف غنی له دې لپاره چې دا خوږوالی د شیرینی نور ختم کی او تریخوالی شروع کی، نو د الټیمیټم په شکل چې یو شی دوه شی وخت ور کړی دی چې په هغه کې به تاسو ټول هغه د کوټې د شورا غړي نور ورته وای چې خپل پسرلی عملیاتونه بند کی، او د دې سره جفت د کوټې او د پېښور د شوراګانو هغه مهم خلق باید په نظارت کې وساتل شي، په توقيف کې وساتل شي، او دا رقم الټیمیټم ورکړي دغه سره جفت نور الټیمیټمونه موجود دي چې زه په دې یقین سره وایلی سم چې په آینده شول ورځو یا متبقي ورځو چې پاتې دي د الټیمیټم د ورځو دوی نسی کولای پاکستان چې دا کار وکړي.
مننه خغله پښتون خروټه سپ پښتون سپ ده خوګوالی او تریخوالی خبره وکړه، څنګه کېدل شي چې پاین وخت کې هم د بورې کا پخلی ته واچو، هم د مرچو کا پخلی ته واچو، په ماغه وخت کې امکان لري
د غفلی لیک چې لګل سوای ده، دغه لیک څه فکر کوم، فکر څه چې بخیزه مطمئن مې چې درې هفته بعد چې این درې مېسي بعد هم هیڅ وضعیت تغییر نه کوي.
څنګه مطمئن
زوستا ستوایم دلایل وایم از ما تشویش داد، اگر به هغه اساس احترام چې مونږه جا ما ولسمشر ته لرو او د افغانستان ولسمشر د مونږه ولسمشر د مونږ ورته رای ورکړي، هم ملت نه باید حقایق پټ نکو. حقایق دسته ده چې درې هفته بعد زه حیران یم چې جا ما ولسمشر به ملت ته څه وایي. پاکستان په دول په طول دی درې سلوېخ کالو کې موتا سره ناروا کړی، پاکستان په طول دی دغه دیار لس کالو کې هغه عمل کړی دی چې قطعا هغه غیر جبران ناپذیر ده، نو دی څنګه کېدای سي په طول د درې هفتو کې ځان اصلاح کړي؟ اساسي علت چې دغه لیک خپور سو یا دغه لیک ولې نشر سو ده و چې هغه امنیتی تفاهمنامه یا امنیتی تفاهمنامه چې پاکستان استخبارات سره امضا شوی و او هغه د جناب ماب حامد کرزی د پلویان لخوانه مطبوعات گویا راغه و شاس و او دا بعضی مشکلات ایجاد که دیگه بخاطر چه اغای موضوع چوب کی یا دیگه مثلا گوی ترمیم کی دیگه مواد پاکستان تا دیگه لیک پیسا بولیگل و دری هفته تینا وقت وقته دا چه منګه آیا د سره بل مثال عمل کوي سی یا نشو کولای؟ زه فکر کوم چې منګه هغه ټول خپل وسایل باندې متوسل سلو په دې ټول د ټول د دیالوس کلو کې هغه نه مخ کې چې منګه یو شای نتیجې ته لاسته راوړو، مګر متاسفانه منګه د لاس منګه لاسته راوړو ولیم راوړو چې زمونږ خارجي پالیسی میکران د سی موافق د سی لاسته راوړل نه درلود، یا د سی موافق مسلکی خلق نه و چې دوی شي کولای چې افغانستان خارجي پالیسی د تیار کړي چې منګه په سیمه کې ځان مطرح کو. با وجود دې چې منګه سره ډیر خارجي ملکونه کومکونه کړو او هم هر نقطه سرت موجود، اما مون پر اون ستوانه دی نو بینان اوس هم دغه دمر شوی بوری خبره ادمه فونه چې عقل سلیم دا کار نه کوي، منګه چې دا کار کوي دا به نتیجه کړه.
پختون صاحب په دغه لیک په ځینی مادو کې راغلی دی، مثلا چې په یو ځای کې راغلی دی چې د ترهګری په وړاندې عملیات باید پاکستان پراخ کړي او د کویټې او پیښور د شورا غړي په خپل کورونو کې نظر بند کړي. په بل ماده کې مثلا راغلی دی چې د بندیانو تبادله آیا د ترهګری په وړاندې مبارزې برخه کې څومره مؤثریت لري، مثلا دا برخه، یا په بل ځای کې مثلا راغلی چې د ټپیانو درملنه د طالب ټپیانو درملنه دې موضوع ته اشاره شوی. سنی وضعیت او په ټوله کې د پاکستان خبرګونونو ته پام سره پتیره کې، او دا چې ویل کیږي نن سبا د نوموړي واد ډیرې چاري د پاوز لخوا سمبالیږي، نوموړي وزیر نواز شریف ته بدات ستونزمنه نه وي چې د ولسمشر غنی دغه غوښتنې ومني؟
زه داسې فکر کوم چې کوم مادي چې په خط کې یا په نامه کې ورستول سوي دي، زما په عقیده دا هغه څه دي چې د موافقه بعد په وجود راځي. موافقه وجود نلري اول زدي باغ نوینم تو تارو درري دروسه پوری د پاکستان د خواڅخه رسما د دې اعلان ندي سوی چې موږ د افغانستان سره د سولې پر پروسه باندې په ټول مواردو قناعت کړی او ډیر ژر به د سولې د پروسې د پاره دوه اړخیزه ایحتونه سره تبادله سي بیا به نو دوی پر دې مادو خبرې کوي دا کوم څه چې زموږ ولسمشر ورته ویلي دي یا په خط کې دا هغه څه دي زه فکر کوم لکه ښایي چې یو چا سره ناراضی او هغه ته د خپلې پخلاینې شرطونه وړاندې کوي پاکستان په دې کې تر اوسه نه موږ اورېدلې دي کوم اعلان او نه کوم څه د ریاست جمهوري د خواسه اعلان شوی زه فکر کوم کوم څه چې دوی ویلي دي هغه ظاهرا پاکستان شاید د پټ دروازو شاته ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم څخه خبرې درلودلې شاید د چین په منځګری باندې بازي شان تبادله شوی وي شاید نور ملکونو په دې کې کوم خاص ابتکار په لاس نیولی وي لیکن د عملاً په میدان کې پاکستان د خپل سر نه دی لوی مصیبت ته دی پاکستان دوه حکومت لري یو یې ملکی حکومت دی بل نظامی حکومت دی ملکی حکومت ژر غواړي چې کار وکړي هغوی غواړي چې صلح راشي هغوی غواړي چې د افغانستان تر خپل تجارت کی سیاسی اجتماعی
یعنی دی پخپلو کم نیدی جور سر
ابدان لوی ترین پرابلم پا پاکستان کی داری که چام زایران دا پاکستان ملکی حکومت پا هیچ وقت کی دانا دا منالی چو موج او نظامی حکومت اختلافات لرو یا پا مسائلو کشی تفاهم ندرو لیکن حالات و وقت و زمان گزشته دا ثابت کرده ده چو پاکستان ملکی حکومت پا هیچ وقت کی صلاحیت ندرو دی یوازی پا نظامی وقت کی دو وقت نظامی دوری دلو دی چی یو دا ضیاء الحق دورو بل دا جنرال مشرف دورو په غو دورو کې بیا مشرف دونه څخه دریزو چې اصلا د سړي موضوع ته دی راځي نو تاسو اخیری خبري تاسو واوریدل د میډیا د لارې چې مشرف په خپل دوره کې په ډیر وضاحت سره په دې اقرار کړی دی چې ما د افغانستان په چارو کې مداخله کول او دا مې قصدي کول یعنی دوی پر دې پښیمان نه دي مونږ زاميان همیشه په ډیر افتخار سره دا خبر کوي چون وس دربېمې فشار لاندې دي د همسایګانو د فشار لاندې دي د خپل خلکو او د پاکستان د داخلي حالاتو د خرابېدو په خاطر د فشار لاندې دي نو وس دې په خبر کې یو څه د نرمۍ سکار اخلي پاکت کې دوی قطن د خپل پالیسۍ سره شادت لیدي او نه دیږي هر وخت چې دوی د عمل په میدان کې دا ثابت کړل چې موږ واوریدل چې دادی مثلا د طالبانو یو جګپوړي چارواکي بنج کړي یا د حقانی د ګروپ یو جګپوړي سړی بنج کړي او واقعا د هغه په تعقیب نور بنجان سول بیا نو عملیات یې نه بندي موږ دوی ته وایي دا کم شر چې موږ ولسمشر پر ایښی دي چې تاسو مو سپرلنی عملیات بند کړه زوم دای نه بندي دوی دې په کټ طالبان د فشار لاندې راولي پاکستان کې دلته خود به خود آرامي راځي خود به خود امن راځي قطن دې عملیات نه مده لاس آزاد عملیات دې دمه ورکې سب د جوړې پاکستان کې طالبان او قانی ډول د فشار لاندې راولي سم شران دې بنجان کې مریضان دې نه تداوي کوي پی سي دې نور کوي تجهیزات نور کوي حقوق دې خوشامدید نه وي ته وګورې چې په افغانستان کې څه حالت راځي دا د چیر جرس کار ده د چیر پنځوش کار ده نه رمرو مګر متاسفانه څوک په خوله نه کوي
مشخص پیشنهاد به حکومت ته سوي د پاکستان په وړاندې باید څه څه ډول یو دریز غوړه شي آیا دا چې روابط نارمل وساتو ترخی کو او همغه سره مخکې تاسو ویل چې نه د یو څه مودې مخکې په شان باندې خواګه څه څه ډول یو دریز باید
نه نه موږ حالات دا رقم نه دي موږ په دې موټ کې نه یو په دې حالت کې نه یو چې موږ په فعلی شرایطو کې د دې د پاره چې د خپل ملک د صلح د دفاع د پیشرفت د اقتصاد د تعلیم د پاره وجنګیږو په عین وخت کې موږ ولاړ شو په ګرم میدان کې په نظامی جنگ کې ځان داخل کو نه حالات د تقاضا کوي نه زموږ اقتصاد د تقاضا کوي صرف یو مسله ډیره مهمه ده زموږ جمهور رئیس د ټول احترام به وجود چې موږ دې ته روز موږ برحال رئیس جمهور دی دوی یو صح وکړه کوم حالت کوم فضا چې د وجود راوړل د خپل راتګ سره جوفت هغه دون خوژوالی ولکه مخ شمه اشاره ورته وکړه چې هغه خوژوالی څخه مقابل طرف استفاده وکړه او وی دې تر مختص ول چې د تفاهم نامې غوښتنه یې تا وکړه زه د تفاهم نامې مخالفه شخصا نه یم په هغه صورت کې مخالفه نه یم چې صداقت موجود وي که واقعا په دې کار کې صداقت موجود وي
تاسو وویل چې په صداقت لیدل شوی دی په تیرو کې صداقت نه دی موجود نو دغه ټول موضوعات ته پام سره اوس دریز به د افغان حکومت سوی د پاکستان وړاندې
هغه هم دادی موږ د افغانستان حکومت ته وایو ول سجرګي ورته ویل سیاسي مبصر نور ته ویل چې تا په کم جرأت په کم اطمینان په کم اعتماد دغه تفاهم نامې ته رسیدل کی اصلا تا ته پاکستان در معلومو موږ د پاکستان د لاسه د ډیر ښکاله په دې اور کې سوځو نن چې تر تفاهم نامه ورته امضا کړي په مقابل ته کومه ګارانټي اخیسته ده
د ولسی جرګې غړی خالد پښتون و چې د سیاسي چارو له کارپو متیولا خروټي سره یو ځای د ازادي رادیو په ګردی میز کې خبرې کولې په دې اړه دا بحث و چې ولسمشر اشرف غنی څو وخت مخکې د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یو استول شوی لیک له پاکستانه د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په مبارزه کې د غوڅو اقداماتو غوښتنه کړې و. د کارپوهانو په دې اړه خپل نظر څرګندو. قدرمن اوریدونکو، ځینې نور راپورونه چې مخکې مو اعلان کړي وو د وخت د کموالي له کبله له خپرېدو پات شول، له دې کبله زموږ معذرت ومنئ. د وخت د مازدیګر 4:30 دی. د خبرونې په دوام کې 19 پروګرامونه خبرو، خو سمدستي جناقه الکوزای د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي حکومت د قوانینو پر وړاندې ژمن ده چې د ماشومانو د وضعیت ښه کولو هڅې چټکې کړي. ښاغلی غنی د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي، دا ورځ د ټولو لپاره یو ښه فرصت ده چې د ماشومانو ستونزو ته لا زیاته توجه وشي. له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نئی وایي په تیرو دریو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د دې ادارې د څار مسؤول صدیق الله توحیدی نن خبریالانو ته وویل چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د حکومتي چارواکو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې مخالفانو ته د سوک ځواب په سوک ورکړي او د دوی په کلک هوډ باید شک ونه شي. جمهور رئیس غنی دا خبره نن په هرات کې د ظفر قلي اردو له منصوبینو سره د کتنې پر مهال وکړه. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره به داسې سند لاسلیک نه کړي چې د ملي ګټو په زیان وي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل تر اوسه د پاکستان له ISI سره هیڅ ډول تفاهم لیک نه دی لاسلیک شوی. د کندهار د غورک ولسوالۍ په بېلابېلو امنیتي پوستو نږدې 400 وسلوالو مخالفانو حمله کړې او لا هم د پولیسو او مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. د پاکستان په شمال لویدیس کې چارواکي وایي اته کسان نن هغه مهال مړه شول چې د سیمه ییزو انتخاباتو د یو بایلونکي کاندید ملاتړو د ګټونکي کاندید د ملاتړو د خوښۍ په مراسمو کې لاسي بمونه وغورځول. پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې د جنوبي وزیرستان سیمه کې نن د سړک د غاړې بمي چاودنې له امله یو سیمه ییز حکومتي چارواکی او دوه نور کسان ووژل شول. د هند تر واکلاندې کشمیر کې امنیتي چارواکي وایي د یکشنبې په شپه په سیمه کې له وسلوالو سره په 16 جګړه کې 4 تنه وسلوال وژلي. د ایران خبری رسنۍ وایي د ایران د پوځ یو افسر چې رمادي ښار ته نږدې عراقي ځواکونو ته سلام مشورې ورکولې وژل شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف جنگي الوتکو نن د یمن په شمالي، مرکزي او جنوبي سیمو کې د ایران ملاتړو حوثي شیعه ځواکونو په هدفونو بمباري وکړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن د مسکو لخوا په نهایتي اتنو اروپایي سیاستوالو چې په اوکراین کې د کرملن په کړنو انتقادونه کوي د سفر لګول شو بندیزونو دفاع وکړه او وایي د اروپایي اتحادیې دا شکایتونه پوچو خالي دي.
زمون غاغل ازادۍ رادیو اوري
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل سوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا د بنگلاديش له ټیم سره دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنوي برخې مسؤل علي کاظمي ازادي رادیو ته وویل دغه لوبه به د بنگلاديش په باستا ښار کې ترسره شي. منصور فقیریار، مرتضی علي بیگ او فریدون حکیمی د یاد لوبه ګول کیپران دي چې تمه ده په نوبت خپل لوبه وکړي. جلال الدین شریعتیار، مصطفی حدید، انوش دستگیر، سید محمد هاشمی، سید نوید نادیم، زمیر داودی، سباون قیام د افغانستان د فوټبال ټیم په دفاعي کرښه کې لوبیږي. مصطفی آزادزوی، شبیر یوسفی، اسمت شنواری، آرش حتیفی، مصطفی زادزی، کنشکا طاهر، عباسین علی خیل، نورالله امیری او محمد فردین د افغان فوټبال لوبډلې په وستي کرښه کې لوبیږي. افغانستان د 2013 کال د نړیوال جام لوبو کې د مقدماتي دور لپاره د سیالي کوي چې تر دمه لا اوس 2-0 په وړاندې مات کړی دی. تمه د افغانستان او سکاټلند ترمنځ د لوی وچو لومړی څلور ورځنی لوبه سبا په سکاټلند کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل دې لوبې ته افغان لوبغاړو له پخوا چمتووالی نیولی دی. ښاغلی هوتک وایي افغانستان تر دې مخکې د لوی وچو په لوبو کې یو ځل اتلولي ګټلې او یو ځل دویم سوی دی او که دا ځل وکولی شي لومړی مقام خپل کړي د نړۍ په کچه به د څلورو ورځنیو لوبو اجازه ترلاسه کړي. او ټاکل سوی د افغانستان د کیک بوکسینګ شل لوبغاړي هین ته ولاړ سي څو په یو لړ آسیایي لوبو کې برخه واخلي. د کیک بوکسینګ فدراسیون تخنیکي مرستیال فیدا محمد صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوه سیالۍ ته به لس لوبغاړي د لو کیک او لس نور د فل کین ټیک په برخه کې واستول سي. ښاغلی صدیقی بیا د افغان لوبغاړو لپاره د کمی بودیجې له ځانګړي کېدو شکایت کوي او وایي چې دولت لوبغاړو ته ډېره توجه نه کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا شی به زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په ورستۍ برخه کې لومړی د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه واوري او ورپسې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام خپور شي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې شاغا او مقیم هر یو په لاس کاله باندې محکوم شول. راځي اوس واورو چې نسیم ولې د خلکو لخوا وهل کی.
شین اسمان زری زری دس رو زرو همی دونا دس پوگمائی دی بام پسر ننائی ننائی ننائی
ملانگا سپوگمائی غلام مغا سری مغاکام لپاس مانکی واتوائی خا او چاگل دسار سترگم خکاراشوا
او پوشمان
کستاز مکا دا دلاور خان دز مکی نکم دا دا دې ټول ما نه مخکې دوه بوله غولو نه خلاص شوی
وان زما زمکه کته د لاور خان د زمکه په اندازه وای تر څاخ ته به مې و په والا
ولې نه وای لکه د لاور خان چې خپل زمکو ته بسګر نه ولې ته وای خو بابا مرته بسګر نه ولې وای
خو د لاور تعالی دې رشي دي چې تا غوندي خواري کښ بسګر لري رښتیا موسی ګل د لاور د خپل زوی اسلام په اړه څه نه وای چې چیرته به وی
نه والا داسې خاص خو څه نه وایي هماغه یو ځل چې وریجان په ښار کې له اسلام سره لیدلی و نور څه حوال نشته
د ده له ظلم نه یې خو خپل اولاد هم پاتې نه شو په زوره یې کوژده ورته کوله هلک یې له کلي ورک
دا دی زما کار هم خلاص شو درځه چې ځو
درځه د سهار اذانونو تم څه نه دي پاته ټوله شپه مو په اوبو لګولو تېره کړه
او موز به وکو بیا بازو ته وای
کورې شه ورک شه یاره موسی ګله سختې وډار کړې
اوهو ملنګه تا خو وګوره دا د ګورمامد دکان ولې خلاص دی
ته درځه چې ورشو
ته درځه اوهو دا دکان خو غلو وهلی د ګلمامد کورې په توره چرګه بار کړه خلکو ګلمامده راشئ چې خله راغلي دکان نیولی
و موسی ګله دا دې څه وکړل که یو ځل د اغلا پور موږ را تاوان شي
نو ته وایه چې موږ غوږونه دې روان شوي وایه ته وایه که هغه د سلطان خو راغی
دا څه خبره ده واغه کړنو
د ګلمامد دکان غلو وهلی
نو تاسو څوک یاست
ولې ته موږ نه پېژندې ته وایې که
او خخه هم پېژندلې موسی ګله او ملنګه نو تاسو څنګه پوه شئ چې غله راغلي
سلطان وروره نن خو زما د ملنګ د اوبو ور به ته وایې که بېرته چې کور ته ستنېدو د ګلمامد دوکان ولیدی چې خلاص دی او دروازه یې ماته شوې ده څه شوی دا ظالم څوک وو؟
ماما ګل ماما ده دکان ته منه نه وځه.
موسا ګوله څه فکر کوې چې دا کار به چا کړی وي؟
هر څوک چې وي زه خو یې در به دره کړم.
هو رښتیا وایې، نه وای د دکان په پښو درولی و.
بیا خو مې پیسې کاشکې خپلې وای وروره، دا به کوم ظالم و؟
هر څوک چې دی خو د دې کړي نه دی، ځکه چا سره تر اوسه دا کار نه و شوی.
دلاور خان که مو د خپل لیکلی هم وي شک نشته، ځکه چې ښه په هر څه خبر سړی و.
اوه دل سیم پلارا جیب شه دا څنګه خوب دی؟
اوه لا اله الا الله محمد رسول الله، ډیر بد خوب می ولیده، خشو چرا ویه دی کرم.
خوب تا بد موایا، خدای دی خکی پاسا جمع خود در نتی رسوا چه وصل مز در نقضا نسی.
خدای می دینه گناه کارا کبی خو دیر بد خوب می ولیده، شکر چه اختیانه و.
خدای دی خیر پیش کی، زمام زره دیر نارامه دی.
دنسی موری استاز را ولی نارامه دی؟
سرایا نسیم نن شپه بیخی کور ته نه دی راغلی.
وای ټوله شپه کور ته نه دی راغلی، چیرته به تللی وي؟
زه څه پوهیږم، خو زړه مې ډیر نارامه دی، خدای دې خیر پیښ کړي.
وای وای زه خو د شپې ناوخته کور ته راغلم، ما خو ونه لیده. وای وای ما ویل زه چیرته به په خپله کوټه کې ویده وي، نو ولې تا راته ونه ویل؟
ما ویل که درته ووایم بیا به ورباندې په قهر سي چې ولې ناوخته کور ته راځي.
یو خو د میندو دا کار ښه نه وي چې د اولادونه ګناه پټوي.
ښه ملامته یمه، خو ته اوس ورسه لمونځ دې وکړه، لږ د باندې ورپسې ووځه، د ملګرو نه یې پوښتنه وکړه.
ښه نو ولاړېږم. هی هی چې واړه وي وایي صبر چې بچې مو غټ شي، جنجالونه به راکم شي، خو اوس دې جنجالو ته ګوره.
خو خبره نه چې اولادونه لوی سي جنجالونه یې رنګ په رنګ سي. خدایه خیر،
خدای دې خیر پیښ.
دا څنګه دروازه ټکول دي؟
ته وخت کېږم زه ورځم.
وای تازه صبر
وکړه، ځکه دکان دې غلا کړی. وای چې څه مې کړی
مونږ ټول همدلته وو چې دلاور خان ته په خپلو سترګو ولیدلې چې له دیواله دې ځان را خطا کړ.
نه زه غل نه یم. خیر دی تاسو خو زما خبره واوره.
بس درځی لکه چې کارې تمام شو.
خو وی منه چې نور څوک در سره، زه خو مو تبا کړم، هغه نور غله را وښیه.
سیدا هلته څه خبره ده؟ ته لږ زر سر راځه. الا
راسه راسه جمیله، تاسو لکه چې خبر نه یې، نسیم غلا کړې. غلا
څه څه خبره ده؟ دا څه روان دي؟ دا خو مو په شرو وینو رنګولی. نسیمه و نسیمه
ځانې کوي همدا به حالي
کومه دی؟ څه یې غلا کړې دي؟ سیدا یو چاره وکړه چې ډاکټر ته بوزو، دا خو ډېر ژوبل شوی دی.
بس نور چې ژوندی وم د غلا خیال به هم سر ته رانه شي.
راځه را په شا که چې کلینیک ته بوزو. ونیسه
کومه دی زوی بی؟ کومه دی؟ لرې شی. او خدایه نسیمه
پلاره
زوی دې غلا کړی، بس کومه درته اصلاح چې دا وهلی وم په یادی ور به پردي مال ته کاږم ونه ګور.
دا سما زویه په څه حال باندې کړی؟ پلاره ما څه نه دي کړي.
تاسو دا کسان ورسوي موږ هم درځو زی زی
لګلره شي ورونو احمد اجازه دې پاتې نشه لګنا ډیر بلری
خیر یو سي
جوړه پات ماشه دا خو ملامت او سلامت ټول پر انجر کې واچول امر صاحب
غم مکوا چې د دکان څېړنه ختم شوه تاسو دوام لزان سره بیايو
مونږ څه کړی وله
چپ شه خدای دادا تر غلیشه څه نه درته وای امر صاحب دا غل به داسې پیدا شي
غل څه چې مال به همور سره پیدا شي ان شاء الله
زابط صاحب دا پلونه وینه تاسې ښکاری چې څو تنه ول
خا دکان ته به وروسته ورشو لکه صبر وکړه چې زما کار خلاص شي
امر صاحب موږ یو هم دکان ته دننه نه یو ورننوتل
آفرین زمون کار درات آسانه که دا دلو یم کاری مون سره کړي
او مام د خوشی سړی پکر ما کوي زه دې بدمش
خا ګل ماما دا ته څنګه خبر شوې چې دکان دې غلو وکړای
امر صاحب د کلیوالو له غال ما غال نه خبر شوم ټول کلی راوته یو
خو چا شک لري
او شک نه یقین لري چې غلا نسیم کړی دا
وروره ته مداخله مکوه
خا خا
دې نږدې وختو کې ستاو د نسیم ترمنځ څه پېښ شوي وو
نه امر صاحب هېڅ هم نه و شوي
ته پرې شک لرې چې دکان دې همدې نسیم نومې غلا کړی وي
نه نو نه پوهېږم څنګه شک پې وکړم خو همدلته خلکو نیولی و نو
د دروازې قلپ هم دې جبل مات کړی دی
هو دا جبل زما نه دی امر صاحب
ګل ماما ده وروره ته لږ اخوا شه
دا
احتیاط کوه ګوره زابط سلیمه دلته د وینو څاڅکې دي
او عکس یې واخله زه به یې ځان سره ولیکم
موږ هم درنه ځو خپل تحقیق مو وکړه خو داسې کوم ثبوت پیدا نه شه چې نسیم پکې غل ثابت شي
وی جوړتې بدمشه نو تر اوسه مو څه کول چې لا غل درته معلوم نه شو
موږ کوښښ کوو دا پلونه چې دلته وو دا باید معلوم شي چې د نسیم پل پکې دی او که نه
عامر صاحب اوس به هر څه معلوم شي دا د ټایرونو نښې ګورې
اوهو
راځه راپسې او او ګوره دلته وریجې هم لږ توی شوي دي
هو درځه درځه اوس به مو دغه نښه د غله تر کوره ورسوي
بدمشه ګل ماما ده نسیم له هغه دیواله ځان راچولی دی ټایرونه دې خوا تللي دا څنګه چل ده
ترنو اوریدونکو کوڅوک په یو جرم تورن شي د عامو خلکو لخوا وهل سپکول او یا هر ډول سزا ورکول څنګه درته ښکاری سم کار دی که ناسم اول همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
نړی درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ پیل کوو د نن ورځې په خبرونه روانه خبرونه مو د افغانو معلولو ښځو موسسې ته ځانګړې شوې چې معلولو نجونو او میرمنو ته په مختلفو برخو کې کار کوي حرفه ورته زده کوي او معلولو نجونو ته د کار زمينه برابروي دا خبرونه زه مسیده نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو د افغانو معلولو خزو موسسه چې معلولو کندو میرمنو او نجونو ته حرفه او کار زده کوي د ټولري تر اوسه پورې په لسکونه معلول نجونی روزلی دي او عملانی په مختلفو برخو کې ورته د کار زمينه برابره کړې ده. د افغان معلولو خزو د موسسې مشره شاداب مبارز وایي وکاله کېږي چې د معلولو میرمنو لپاره دا موسسه جوړه کړې ده. دا وایي هغه معلول انجونې چې له دې ټولنې نه فارغ شوې دي په ژوند کې مثبت تغیرات راغلي اوس عملاً کار کوي.
زما خو د دې کار چې ما اوس په دې انجو مې جوړ کړی دی او زه معلولینو په خاطر کار کوم وکاله کېږي. په دې وکاله راجستر چې د دفتر تر لاندې زه راجستر لرم تر 6000 کسان ډیر دي، مګر تر آموزش کاري لاندې چې دوی دي تر 9000 ډیر چې فیصدي مثلا 25% کندې شزي او بې بزاحت دي او 80% کسان معلولین دي. په دې ژوند کې ډیر تغیرات راغلي دي، د دې خاطر چې خلک چې کار کوي مثلا پروژې اخلي، پس د ختم پروژې دوی یو مسائل چې دوی ته مثلا ورکوي او رخصتوي، د موږ دا رقم کار نه دی، مګر دا رقم دی چې د دوی زمينه مساعد کوي. دا وسایل چې په دوی اختیار چې ما ورکړي د دې خاطر چې دوی خپل هم کار کوي، نول معلولین هم په دې بخشو کې آموزش ورکوي، خپل هم په دې آیت لري مثلا د خپل ژوند او مشکلات حلوي، عملا موږ کار کوو. د دې خاطر چې نه پېژم چې دوی په کور کې ناستوي او دوی خود داسې مفتخور عبادت وکړي، مفتخوري نشي کولای چې یا مثلا دوی انتظار باسي چې کله یو ځای ته کومک پیدا کړي چې دوی به وخت کومک او ورسته په کور کې. دا باید زما نظر دا دي زه خپل دا کار کوم چې دوی خودکفا باید خودکفا شي، د خپل لاسه د خپل د استعداد د نوې دوی به یو شی به پیدا وکړي او برمندانه دوی ژوند کوي او نه پچا باندې احتیاج کولای شي. دا کولای شي چې په خپل لاس په خپل زحمت په خپل همت باندې کار وکړي.
اغلی مبارز د یو څو معلول نجونو یادونه کوي چې دوی ورته د تحصیل زمينه برابره کړې او اوس له پوهنتون فارغ شوې دي.
د وختو کې چې مشکل کړی د پیاو څلور تنه د معلولینو کسان و چې د دوی د پانتون کې به نتیجه پاته شوی، بیا ما پیشنهاد ورکړی و پانتون لقمان حکیم ته د څلور کسان به لفیس یا به لکم امتیاز په پانتون کې دوی شامل کړی ده. خوشبختانه چې پس د دورې نه دوی چې ختم شو دورې بیا دوی ته دیپلوم ورکړل، نو دوی ډیره یو شاده روی درلودله چې زه ډیره خوشاله شوم چې دوی معلولین او د سپین چپن سره چې دوی راغله زه ډیره خوشاله شوم. قابلګي ویلې ده او یو رویه پیدا کړې ده د موږ لپاره او د ملت لپاره ډیره ارزښمن کار دی.
د همدې معلول نجونو له جملې نه یوه هم حکیمه حسینی ده چې د پخې له ناحیې نه معلوله ده. دی د همدې ټولنې له برکته قابلګي او رژګري ویلې ده. دا اوس له نورو معلول نجونو سره دکان لري او کار کوي.
زه آرز کردم، دما خیلی خوب شد که به دمی شش ماه که کار کردم یا لکتو
کش بگو میشته که می آرشگری زدکره اوس دکان لرم. پا دکان که چلور نجونی کار کهو زما او دیوی بلینجلی پخی مایو بدی او دیوی بلینجلی لاس نشته. موگ یو لبلا سره همکاری کهو له دکان نمی دو پاهنتون و کور خرچ واسم قابلگی می خلاس کرده، خو تر وسه می دیپلوم نده یخیسته. اوس شفخانه که عملی کار کهوم، میرمنو تا ولادت هم ورکوم. هیله لرم چه خپل ماینه خانه ولرم او خلکو سره کومک وکړم.
هو امید دارم ماینه خانه یک مریض داده سه خود رخصت کنم مردم همراهی کومک کنم.
اغلی حکیمه اوس نوې نامزد شوی هم ده. دا وایي کله چې برا پسې څوک په مرکه راتلل نو کورنۍ به مې ویل چې ته معلول یې او نشي کولای چې واده وکړې، خو کله چې مې شاداب مبارز ته ویل نو د هغې ځواب دا و چې معلولیت عیب نه دی، ته کولای شې واده وکړې.
که قد از من زیاد آشنا بودم این فعالت کارهای من را دیدم این چند سال
اوز وقتونو که این نامزده شویم. نامزد می چیز ما کار او وردیا ولید نو به غفتل چی لما سره کشده وکری، خو چی کلا خواستگاری را غلل کورنه می ویل چی تا معلوله ای او نشی کولی چی واده وکری. وروستا بیا شاداب مبارز ته ورغلم او له هغې سره مې مشوره وکړه. هغې راته وویل چې ته معلوله یې خو ناتوانه نه یې او کولی شې واده وکړې او خپل ژوند جوړ کړې.
پدا اغلی شاداب مبارز د کار او حرفه ترڅنګ ځینو نجونو ته چې زده کړې ورسته پاتې شوې دي او معلولیت هم لري د درس زمينه برابره کړې ده. شریفه او سونا هغه نجونې دي چې یوې په جسمي لحاظ سمه وده نه ده کړې او د بلې یو سترګه نابینا ده، خو اوس د میرویس سواد حیاتي مکتب کې درس وایي.
اسمم
شریفه دی، شپږ ویشت کلنه یم. دې مکتب ته راغلی یم چې درس ووایم. په کور کې زه او مور مې یو. په کورس کې مې دستوزي زده کړې، شالونه جوړوم او په هغې د کور خرڅ باسم. په آینده کې غواړم معلمه شم او وظیفه ولرم.
سونا صنف نو یا الف هستم، هبد سال هستم. خودم چشم دیده نمیتونه یکی جدیده.
زمانم سونا دی ولس کلنه یم او نهم صنف کیم. یو سترګه می نابینا ده او بله می هم ضعیفه ده. غواړم تحصیل ته می ادامه ورکړم، یو ښه وظیفه ولرم او کورنۍ ته می خدمت وکړم.
بگیرم په بر فامیل خود یک چیز خدمت کرده بتانم.
زلیخا چې د میرویس په سواد حیاتي مکتب کې معلمه ده، وایي دوی له معلولو شاګردانو سره ډیره مرسته کوي او ځینې معلول شاګردانې اوسکار هم کوي.
پدې کې هغه شاګردان موږ نیسو چې د تحصیل نه پاتې وي، سنې غټ شوی وي، هغو سه کومک وشي دو په خاطر چې دوی به ځای ته ورسي. بعضې داسې دي چې هغه مادرزادیش فرزن شپږ ګوتې لري یا سترګې کږې دي یا غوږونه سم نه اوري، خو ډېر کوشش ورسه کوو. د موږ شوق علاقه چې لري غواړي چې یوه ځای ته ورسي. موږ کله چې د نورو ته لیک لوست زده کړو، بیا وروسته د دی سه د یو څو دقو دپاره جدا کینو، جدا اور درې ورې درس ورته تکرارو څو چې دی دغه درس نه و نتیجه وکړي. تقریبا تر دیارلس نفره پورې کیږي. څوک د سترګو مشکل لري، څوک د پښو مشکل لري، څوک د لاسو مشکل لري. ډېرې پورې څو دورې فارغ شوي، تقریبا درې څلور دورې فارغ شوي. مثلا هغه کونډې ښځې چې د ضعیف اقتصاد نه اعصاب خراب و، ژوند یې خراب و، ورو ورو تشویق بل اوس په ډېرو ځایو کې کار کاغه کوي. تغییرات راغلي، دومره اوس تشویق شوي دي چې دارې خونه شاګردان راځي.
درنو اوریدونکو، تاسو د نیمې نړۍ خپرونه لا ازادي راډیو ناوړئ. شاداب مبارز وای زتل معلول انجونو ته ډیره روحیه ورکوم او ورته وایم چې معلولیت عیب نه دی. دا وای زه ډیره خوشاله یم چې زما یو شاګرد له یو سالم شخص سره نامزد شوی. اغلی مبارز خپل هم لا واده نه دی کړی. دا وای کچیر می د واده کولو پریکړه وکړنو له یو مایوب شخص سره واده کوم.
زما هیله ده د ټولو افغانانو، د ټولو وطنانو چې داسې فکر مه کوئ چې یو څوک ستا په نظر ډېره شایسته ښکاري، مثلا ظاهر خوای ګوري، مګر هغه معلول ده. بیا تاسې د فامیل سره چې مشوره کوئ چې زه یو څوک مې زه غواړم چې د دې سره واده وکړم، او دوی به تاته وایي چې دا معیوب ده یا معلول ده، تاسې د خپل ذهنیت نه خراب نه شي. زما هیله ده چې خواهش کوم چې دا معلولیت نه دی. هر څوک باید یو سالم انسان یو معلول سره واده وکړي، مثلا معلول یو سالم سره دا کې دا د ژوند کول په خاطر ډیره مهمه ده، او دا یو عام ثواب دی او عام خرما. سن معلولین خزو ماده ته می په اخر په ختمه جلسې می وایل چې زه په خپل سالم مګر زه زما تصمیم دی چې یو معلول سره زواده وکم. ټول خنده چې دا کوم ملو زه زما آرزو چې یو معلول سره زواده وکم. زما آرزو چې باید چې اکدواره معلول به خوشون نکي، نشي کولای چې دواره به یو زید روند وکي. یو معلول او یو سالم کولای شي ډیره په خوشحالي ژوند وکړي.
اوریدونکو، معلولیت کوم عیب نه دی. معلول او مایوب کسان هم کولای شي کار وکړي، زحمت وباسي، په خپل همت او وړتیا ځان ته یو مړی حلاله روزي پیدا کړي. موږ ته هم ښایي چې تر خپل وس او توان له معلولو کسانو سره مرسته وکړو، ځکه هغوی هم موږ غوندې هیلې، غوښتنې او خواهشات لري چې باید پوره شي. او هیڅ وخت باید دا احساس ورنه کړو چې دوی مایوبه دي، کار نشي کولای، بلکې یو بل ته باید د همکارۍ لاس ورکړو. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پتې مو دادی: په کابل کې 411، هرات کې 40، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.